امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
ولسمشر اشرف غنی احمدزی چین ته ولاړ. د امریکا د سنا د بهرنی اړیکو د جرګګۍ دیموکراتان وایي چې د افغانستان سره مرستې باید د اصلاحاتو په شرط وشي، او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د لویدیځ افریقا هغو هیوادونو ته په سفر تللی چې ایبولا ځپلی دي. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړې وي، دا د پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې. په روانې خپرونې کې به د خبرونو تر څنګ مهم رپورټونه هم واوري، خو تر هر څه لومړی بشپړ خبرونه زه اشرف غنی رحیمزوی او روښان نورزی صاحب وایم.
ولسمشر احمدزی چین ته تللی دی. لار نه په وی خبرې سی خبر پانی کې راغلی دی چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی به په چین کې څلور ورځې تیر کړي. په دغه سفر کې به ولسمشر احمدزی د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ او د چین د سر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وګوري. ولسمشر به د افغان او چینایي پانګوالو او سوداګرو په غونډه کې هم ګډون وکړي. په خبر پانی کې راغلی دی چې ولسمشر احمدزی به د بیجینګ د شینوا په پانتون کې وینا هم وکړي. په سفر کې د ولسمشر سره د یو شمیر افغان لوړو رتبه چارواکي هم ملګري دي.
د قندز د استناف پر څارنوالۍ باندې په ډله ییز ځانمرګي برید کې اووه کسان وژل شوي دي. د قندز ولایتي چارواکي وایي چې پرون څلورو ځانمرګو برید کوونکو چې د اردو یونیفورم یې اغوستی و د قندز ولایت د استناف په څارنوالۍ برید وکړ، چې په نتیجه کې شپږ څارنوالان او یو پولیس ووژل شول او نه نور څارنوالان ټپیان شول. د قندز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان سرور حسینی امریکا غږ ته داسې وویل:
چهار حمله کننده انتحاری که ملبس به لباس اردوی ملی بوده داخل سارنوالی استناف شده.
سلور زن مرگی چه ده ملی اردو په لباس که او استناف سارنوالی تن ننویدی و یو تن پولیسی وجله. په دغا جگره که شپک تن سارنوالان وجل شوی او نه تن سارنوالان چه یو پا که اشپز و تکن شوی دی.
مجروع شده که به شفاخانه انتخال داده شده.
ویان سرور حسینی زیاده کړه چې برید څلور ساعته دوام وکړ. په برید کې د استناف د څارنوالۍ ودانۍ سوځېدلې ده. بل پلو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بدخشان ولایت د وردوج په ولسوالۍ کې ولس پولیس بېدرکه شوي دي. د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیقي پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پولیس د طالبانو د برید په برید کې لا درکه شوي دي. هغه وویل چې په سیمه کې د لا درکه شوو پولیسو د پیدا کولو لپاره تصفوي عملیات روان دي، او د کابل څخه هم د وردوج ولسوالۍ ته عسکر لګل شوي دي.
د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو چارو د جرګګۍ دیموکراتان وایي چې امریکا دې د افغانستان سره په دې شرط خپلو مرستو ته ادامه ورکړي چې د افغانستان حکومت یو لړ اصلاحات راولي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ دیموکراتانو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې د امریکا د مرستو په اړه د خپلو وړاندیزونو رپورټ ورکړ. په رپورټ کې راغلی دی چې د افغانستان د حکومت څخه باید وغوښتل سي چې د اداري فساد خلاف مبارزه وکړي او د مخدره موادو د قاچاق پر ضد اقدامات وکړي. د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ په وړاندیزونو کې دا هم راغلی دی چې د افغانستان سره مرستې باید دا شرط هم وټاکل سي چې د دغه هیواد نوی حکومت مهم وزارتونه هغه چاته ورکړي چې اصلاحات راولي. د سنا د مجلس د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ دیموکراتان وایي چې امریکا باید په امنیتي برخه کې د مرستو لپاره لوړ معیارونه په نظر کې ونیسي، تر څو دا یقیني سي چې مرستې هغه امنیتي چارواکو ته نه رسیږي چې د بشري حقونو نه سرغړونې کړې دي. د نړیوال بانک د معلوماتو په اساس امریکا او نور نړیوال تمویلونکي د افغانستان د بودیجې 80% پیسې ورکوي. د افغانستان کلنۍ بودیجه 8.5 میلیارد ډالر ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو نوري. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې په هوایي بمباروي کې لږ تر لږه 3 وسلوال وژل دي. د پوځ لخوا په یوې خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوې راغلي چې د شمالي وزیرستان د تخیلو او غرلامي په سیمو کې د پوځ په په قول د تورستانو د پټېدو نه مرکزونه تباه کړی دي. پاکستان د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخ تاروزی عملیات پیل کړی دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې تر یو لسو وسلوالو پورې وژلې دي. پاکستان پوځ وایي چې د خیبر په قبایلي ایجنسی کې هم عملیات پیل کړی دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکي وایي چې د ایران لخوا د یوې ښځې د اعدامولو خبر حیران کړی دی. ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ یوه ښځه د دې لپاره اعدام کړل چې هغه سړی وژلې و چې ورباندې د جنسي تیری هڅه کوله. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو رپورټر احمد شاه د دوشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې هغه د ایران حکومت د ریحانی جباري د قضیې په اړه خپل تشویش څرګند کړی و. احمد شاه ویل دی چې د ایران حکومت ورته قانع کوونکی ځواب نه دی ورکړی. ټاکل شوی ده چې سبا ته به احمد شاه د عمومي اسمبلی د بشري حقونو جرګې ته د ایران په اړه یو رپورټ وړاندې کړي. هغه ویل دی چې په ایران کې تیر کال د اعدامونو په قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. شاهد وویل چې په ایران کې د 2023 کال د جون د میاشتې راهیسې لږ تر لږه 825 کسان اعدام شوي دي، چې اته تنه داسې کسان و چې خپل قانوني عمر یې نه و پوره کړی.
په عراق کې پرون په دوه ځانمرګي بریدونو کې 34 کسان وژل شول. په یو ځانمرګي برید کې چې د جرفل سخر خرګوټي ته نږدې وشو، لږ تر لږه 34 شیعه ملیشې پکې وژل شول. برید کوونکی چې په هاموی ډوله موټر کې سپور و، د چاودیدونکو موادو نه ډک موټر هغه مهال وچاوه چې امنیتي پوستې ته نږدې شو. د عراق صدر اعظم د یکشنبې په ورځ وویل چې د جرفل سخر خرګوټی چې د بغداد په 50 کیلومتره کې موقعیت لري، د عراق حکومتي قواوو او د اسلامي دولت د ډلې څخه بیرته نیولی دی. د اسلامي دولت ډلې د جولای د میاشتې راهیسې دغه خرګوټی کنټرولوه. د موټر بام یو بله چاودنه چې د بغداد په مرکزی برخه کې وشوله، 10 کسان پکې وژل شول. د پیښې په ځای کې دوکانونه او رستورانونه موقعیت لري چې په پیښې کې 13 تنه ټپیان شوي هم دي. د امریکا پوځ بیا وایي چې د یکشنبې په ورځ په عراق او سوریه کې 11 هوایي بریدونه کړي دي. د امریکا پوځ وایي چې 4 هوایي بریدونه یې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف د کوباني خرګوټي په شاوخوا کې کړي دي.
په اوکران کې په پارلماني انتخاباتو کې د رایو 15% شمیرل سوي دي. د شمیرل سوو رای په اساس هغه ګوندونه چې د اروپا سره د یو ځای کېدو طرفداران دي مخکې دي. د اوکران د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې د سر اعظم ارسینی یاتسینوک ګوند چې د خلکو د جبهې په نامه یادیږي تر نورو مخکې دی. دا ګوند 22% رای ګټلې دي. دا ګوند وروسته د ولسمشر پیترو پوروشینکو انتخاباتي ائتلاف ډیر رای ګټلې دي. د ولسمشر پیترو پوروشینکو ائتلاف 21% رای خپلې کړې دي. د اوکراین د حکومت مخالف ګوند چې مشري د مسکو طرفدار لري سوی ولسمشر ویکتور یانکوویچ کوي بیا څلرم راغلی دی او نږدې 10% رای ګټلې دي. د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په بیان کې د اوکراین خلکو ته د انتخاباتو د کېدو مبارکي ورکړه.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ډیر څه وشي. د ایبولا ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې نږدې 15,000 کسان وژلي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وړ مبرز د ګینی هیواد ته تللې وه. هغې پرون په خپل ټویټر لیکلي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر څه ته ضرورت شته. هغې زیاته کړه چې د ډیر ابتدایي شیانو برابرول کولی شي چې د خلکو ژوند وژغوري. سمانتا پاور سریلون ته تللې او هغه به لایبیریا ته هم لاړ شي. دغه هغه درې هیوادونه دي چې د ایبولا ناروغۍ ځپلې دي. سفیر پاور د هغو کسانو خدمات هم مهم وګڼل چې په سیمه کې د ایبولا د ناروغانو د دارو درملو او د تداوی د مرکزونو د جوړولو لپاره یې کړې دي. هغې د هغو خلکو هڅې هم مهمې وګڼلې چې د ایبولا د ناروغۍ په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یې کوي. په هغو موسسو کې چې په دې برخه کې کار کوي، د بې سرحده ډاکټرانو ډله او د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره د امریکا د ادارې یا CDC هم شامل دي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د جینساکي وایي چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور به د ایبولا د ناروغۍ د تداوي له مرکزونو او ناروغانو سره ونه ګوري. جینساکي چې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب وویل، وویل چې سفیر پاور او ټیمې چې لویدیځ افریقا ته سفر کړی دي د هغو مقرراتو نه خبر وو چې وایي هر هغه څوک چې د لویدیځ افریقا څخه امریکا ته راځي باید چې د یو معین وخت لپاره قرنطین سي. سپین ماڼۍ د نیوجرسي، نیویارک او ایلونای د ایالتونو حکومتونو په هغو اقداماتو انتقاد کړی دی چې وایي هر هغه سی کارکونکي چې د امریکا نه بهر د ایبولا د ناروغۍ د تداوی لپاره ځي باید چې 21 ورځې د نورو نه جلا یا قرنطین سي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنودونکو خبرنمو د امریکا غږ آشنا رادیو نوورو دل تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. اوس هم د خبرونه لمړی مطلب د افغانستان د افغان حکومت اجرایه رئیس د افغانستان اکسپرس په نوم د کابل نه په یوې خبرېدونکې انګلیسي ژبې ورځپاڼې کې د یو مضمون له خبرېدو وروسته چې ویل کېږي اسلام دین ته پکې سپکاوی شوی ویلي دي چې دا مسله به په جدي توګه وپلټل شي. د رپورټ تفصیل د کابل نه زموږ د همکار خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
نوی حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن دوشنبه د وزیرانو شورا غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان اکسپرس په نوم ورځپاڼه کې اسلام ته د سپکاوي په اړه خپور شوی مضمون ته په اشاره وویل چې دا خپور شوی مضمون هغوی ته ټکان ورکوونکی و او زیاته کړه چې دا موضوع به په جدي توګه تعقیب او عاملینو ته به یې سزا ورکړل شي.
و مسؤلیت داریم و
مسؤلیت مو درلود او لروی چې خپل ولسته ډاډ ورکړو چې کله داسې کار تر سره کیږي له مجازاتو او تعقیب پرته به پاتې نشي.
به مجازات باقی نمیمانه و به تعقیب باقی نمیمانه.
له دې مخکې هم ځینې جهادي مشرانو او په یو شمېر ولایتونو کې افغانانو د دې مضمون د خپرولو په وړاندې کلک غبرګون وښود او د لاریونونو په ترڅ کې د دې پیښې د عاملینو د محکمې غوښتنه کړې ده. د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې تېره اونۍ د خپور شوي مضمون له امله چې ورکې اسلام او د مسلمانانو پیغمبر ته سپکاوی شوی و په رسمي ډول په خپله انټرنیټي پاڼه کې بخښنه غوښتې ده. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د مخه هم د اطلاعاتو فرهنګ او کورنیو چارو وزارتونو ته دنده سپارلې وه چې دا مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د وزیرانو شورا له مطبوعاتي دفتر څخه په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت چارواکو د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې یو شمېر مسؤلین نیولي دي. په دې بیان کې د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې ورځپاڼې مدیر مسؤول له افغانستان څخه بهر تښتېدلی دی او د مقالې لیکونکي په یوه بهرني هیواد کې پناه اخیستې ده چې د بیرته راستنولو لپاره یې هڅې روانې دي. په همدې حال کې له رسنیو څخه ملاتړې ادارې له افغان حکومت څخه غواړي چې د دې پیښې اصلي عاملینو ته د قانون له مخې سزا ورکړل شي. له رسنیو څخه د سار ادارې مشر صدیق الله توحیدی امریکا غږ ته وویل چې په افغانستان اکسپرس ورځپاڼه کې خپور شوی مضمون د افغانستان اساسي قانون او د رسنیو له قانون څخه سرغړونه شمیرل کیږي.
مسؤول محتوای نشرات یک رسانه فقط مدیر مسؤول است.
د رسنیو د قانون پر بنسټ د یوې رسنۍ د خبرونو د محتویاتو مسولیت یوازې د رسنۍ مدیر مسؤول او د مضمون د لیکوال په غاړه دی، نه مطبعه مسؤوله ده، نه خبریالان، نه گزارشګران او نه هغه کسان چې په مطبعه کې کار کوي. نو موږ هیله مند یو که چیرې افغان دولت په دې برخه کې اقدام کوي د افغانستان د قوانینو له مخې دې وکړي، داسې نه چې له قانون څخه پورته عمل وکړي. د ښاغلي توحیدی پر وینا د افغانستان اکسپرس ورځپاڼې په خپور شوي مضمون کې ښکېلو کسانو په بهرنیو هیوادونو کې د سیاسي پناه اخیستلو په هدف دا مضمون خپور کړی او هیله یې څرګنده کړه چې د دا ډول مضامینو خپرول د نورو رسنیو او خبریالانو د کارونو په وړاندې خنډ جوړ نه کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په کابل کې د پولیسو او خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او د پولیسو سره د خلکو د لا همکارۍ په هدف د باسکټبال سیالۍ پیل شوې دي. دا سیالۍ د ورزش د پرمختیایي ټولنې او د کورنیو چارو د وزارت لخوا د څلورو لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په مکړی په دې اړه د آشنا تلویزیون دغه رپورټ ده.
په کابل کې د باسکټبال سیالۍ د څلورو لوبډلو ترمنځ چې پکې د خصوصي پوهنتونونو پولیسو او همدارس آزاد کلکونو ګډون کړی دی نن پیل شوې چې تر څلورو ورځو پورې به دوام وکړي. دغه سیالۍ د ورزش د پراختیا سازمان او د کورنیو چارو وزارت په همکارۍ پیل شوې دي چې هدف یې د پولیسو او ځوانانو ترمنځ د اړیکو پیاوړي کول او د ورزش لارې د پولیسو د فزیکی وړتیا لوړول دي. چارواکي وایي چې پراتونکي به هم دغه رسلۍ په 15 ولایتونو کې په اتو ورزشي برخو کې ترسره کړي.
په دوه منظور، یکی برای ایجاد همکاری بیشتر بین مردم و پولیس برای کاهش
موږ د دوو هدفونو لپاره چې یو پولیس سره د همکارۍ او د جرمونو د کچې د راټیټولو لپاره ورزشي لوبې ترسره کوو او بل د امنیتي ځواکونو لکه پولیسو او اردو ترمنځ د ورزش د پیاوړي کولو لپاره ورزشي پروګرامونه ترسره کوو.
په ورته وخت کې لوبغاړي د غرس سلو تر سره کول څخه زیات خوشاله دي او وایي چې باید ورته زیاتې ورزشي زمینی برابر شي تر څو وکولای شي د ورزش لارې خپل فزیکي وړتیا نور هم لوړه کړي.
له وزارت معارف بلخصوصا ریاست سپورت نه خواهش کوي چې دغه سر رقابتونه دغه سر تورنمنتونه په هر رشتو کې په خاطر د رشد ورزشکارانو پلار واچي.
له بل خوا د افغانستان د کرکټ د شپارسکن نو بل وکول شل چې قربه هیواد قطر ته د آسیایي سلو پلان کې ماتې ورکړي او بل پړاو ته هم لار پیدا کړي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي هیله مند چې دغه سلو اتلولي خپله کاندي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
او سم پام وکړی د خبرونو لندېسته ولسمشر مزای چین ته تللی دی. لارګ نه پیوی خبرې سی خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی مزای به په چین کې څلور ورځې تیر کړي. په دغه سفر کې به ولسمشر مزای د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ او د چین د سر اعظم او د پارلمان رئیس سره وګوري. ولسمشر به د افغان او چینایي پانګوالو او سوداګرو په غونډه کې هم ګډون وکړي. په سفر کې د ولسمشر مزای سره یو شمېر افغان لوړوت به چارواکي هم ملګري دي. د کندوز د سیناف پر څنوالی باندې په ډلیزه ځانمرګ برید کې اوه کسان وژل سوي دي. د کندوز ولایتي چارواکي وایي چې پرون څلورو ځانمرګ برید کوونکو چې د اردو یونیفورم یې اغوستی وو د کندوز د ولایت د سیناف پر څنوالی باندې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ څارنوالان او یو پولیس ووژل شول او نه نور څارنوالان ټپیان شول. بل پلو ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان د ولایت د وردوج په ولسوالۍ کې ولس پولیس لا درکه سی بدی. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې پولیس د طالبانو د برید په مهال لا درکه سی بدی. هغه وویل چې په سیمه کې د لا درکه سوو پولیسو د پیدا کولو لپاره تصفیوي عملیات روان دي او د کابل څخه هم د وردوج ولسوالۍ ته عسکر هستول سوي دي. د امریکا د سنا د مجلس د بهرنیو چارو د جرګګۍ دیموکراتان وایي چې امریکا دی د افغانستان سره په دې شرط خپل مرستو ته ادامه ورکړي چې د افغانستان حکومت یو لړ اصلاحات راولي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د جرګګۍ دیموکراتانو د دوشنبه په ورځ د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې د امریکا د مرستو په اړه د خپلو وړاندیزونو ریپورت خپور کړ. د پاکستان پوځ وایي چې په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباریو کې لږ تر لږه درې دریش کسان وژل سوي دي. د پوځ لخوا په یوې خبر پاڼې کې چې پرون خپره سوې ده راغلی دي چې د شمالي وزیرستان د تتخیلو او غرلامي په سیمو کې د پوځ په قول د تروریستانو د پټېدو نه مرکزونه تباه سوي دي. پاکستان د جون د میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې پراخه تعرضي عملیات پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکي وایي چې د ایران لخوا د یوې ښځې د اعدامولو خبر حیران کړی دی. ایراني چارواکو د شنبې په ورځ یوه ښځه د دې لپاره اعدام کړل چې هغه سړی وژلی و چې ورباندې د جنسي تیری هڅه کړې وه. د ایران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو رپورټر احمد شاهد د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې هغه د ایران حکومت د ریحانې جباري د قضیې په اړه خپل تشویش څرګند کړی و. احمد شاهد ویلي دي چې د ایران حکومت ورته قانع کوونکی ځواب ورنه کړ. په عراق کې پرون دوو ځانمرګو برید کوونکو څلور دېرش کسان ووژل. په یو ځانمرګ برید کې چې د جرف الصغر شارګوچ ته نږدې وسو لږ تر لږه څلورویشت شیعه ملیشي ووژل سوې. د موټر بم بله چاودنه د عراق د مرکز بغداد په یوې سیمې کې وسوه چې لس کسان پکښې ووژل سول. د پیښې په ځای کې دوکانونه او رستورانتونه دي چې په دغه پیښه کې اتلس کسان ټپیان سوي هم دي. په اوکراین کې په پارلماني انتخاباتو کې د رایو 15% شمیرل سوي دي. د شمیرل سوو رایو په اساس هغه ګوندونه چې د اروپا سره د یوځای کېدو طرفدار دي مخکې دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي چې د ایبولا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید ډیر څه وسي. د ایبولا ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې نږدې 15,000 کسان وژلي دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وړمه ورځ د ګینی هیواد ته تللې وه. هغې پرون په خپل ټویټر لیکلی دي چې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډیر څه ته ضرورت شته. هغې زیاته کړې ده چې د ډیر ابتدایه شیانو برابرول کولی شي چې د خلکو ژوند وژغوري. او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی ویلی دی چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور به د ایبولا د ناروغۍ د تداوی د مرکزونو او ناروغانو سره ونه ګوري. جنسا کې چې د خبریالانو پوښتنو ته ځواب ویل وویل چې سفیر پاور او ټیم یې چې لویدیځ افریقا ته سفر کړی دی د هغو مقررات نه خبر وو چې وایي هر هغه څوک چې د لویدیځ افریقا څخه امریکا ته راځي باید چې د معین وخت لپاره قرنطین سي. سپینې ماڼۍ د نیوجرسي، نیویارک او ویلونا ایالتي حکومتونو هغه اقدامات باندې انتقاد کړی دی چې وایي هر هغه سی کارکوونکی چې د امریکا نه بهر د ایبولا د ناروغۍ د تداوی سره د مرستې لپاره ځي باید چې یویشت ورځې د نورو نه جلا یا قرنطین سي. داود دې سات خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درون دنکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 1:40 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه اورئ. اوس هم یو مرکه لرو. د پاکستان د ډان ورسپانوي افغانستان غواړي د پاکستان د لارې د هند نه 1.5 میلیون تنه غنم وارد کی، خو پاکستانی سوداګر بیا د دې یو داسې یو اقدام مخالفت کوي. وایي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته د هند نه د پاکستان لارې د غنمو د واردولو مخه ونیسي ترڅو د دوی سوداګریزي چارې زیانمنې نشي. زموږ همکاري نوشابه آشنا په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال مزمل شینواري سره مرکه کړې ده چې په ګډه اورو.
د غنمو د پاره د افغانستان کلنۍ اړتیا څومره ده شینواري صاحب؟
زمونږ تقریبا په حدود 6 میلیونه تنه کلنۍ ضرورت دی داخل د افغانستان کې د غنمو او دورو د پاره، چې په هغه کې په حدود 15.5 میلیونه تنه زمونږ داخلي تولید دی چې دا خوشبختانه زمونږ هغه زراعتي تولیدات بهتره شوي دي او دغه 15.5 میلیونه تنه په حدود کې مونږ د خپل داخل نه دغه پوره کوو. د هغې تر څنګ مونږ چې واردو د زیاتره زمنګا وړه چې راځي هغه د پاکستان نه راځي، د ایران نه راځي او د قزاقستان نه. منګا د هند نه په هیڅ هغه باندې 1.5 میلیون تن غنم نه دی وارد کړي. تر اوسه پورې په دې دوه کلونو کې تقریبا هند نه منګا 2,50,000 تن هغه غنم وارد کړي دي چې د هند حکومت درې کاله مخکې یا څلور کاله مخکې د افغانستان حکومت ته په شکل د تحفې ورکړي یا په شکل د کومک ورکړي. په دې اواخرو کې داسې اوازې وې د هند حکومت د طرف نه چې په حدود د 3,00,000 تنه غنم نور هم د افغانستان سره کومک وشي. ولې د تجارتي په لحاظ سره موږ د هندوستان نه په دې تیرو دوو یا دریو کلونو کې د دغه مقدار نه 2.5 لک تن نه زیاتره موږ غنم د پاکستان د لار نه نه دي وارد کړي. نو په دې اساس باندې دغه ارقام چې د دان ورځپاڼې نقل کړي دي دا درست نه دي.
بله، افغانستان د پاکستان سره د اوړو او د غنمو د واردولو په برخه کې څه رقم قرارداد لري؟
پاکستان نه پاولو کلونو کې د 2002 کال نه وروسته زمونږ واردات ډېر زیات وو، خو چون خپل پاکستان کې داخل هم دا مشکلات دي چې خپل د پنجاب او د نورو صوبو د پاکستان چې خیبر پختونخوا د بلوچستان دی نو دې او بل خصوص د خیبر پختونخوا همیشه د ورو د غنم په قیمت باندې، نو په دې کال د هغوی تولیدات دومره ډېر نه دي چې زمونږ بازار ته هغې نه ډک شي. په اوایلو کې د پاکستان حکومت نه په حدود د 50,000 تنه منګه اخیستي وو چې هغه وخت کې ضرورت ډېر و، خوشحالي وه په داخل د افغانستان کې. ولې اوس زمونږ دوه طرفه تجارت چین د جنوبي آسیا د آزاد تجارت د تړون لاندې اداره کېږي، د هغې په اساس کې مونږ وګورو زمونږ واردات ډېر کم دي د هندستان نه، چون هغه داخلي تقاضا زمونږ د زراعتي تولیداتو نه چې خپله غنم داخل کې کړو د هغې نه تر زیاتې اندازې پورې پوره کېږي. نو نور بیا دغه تقسیمېږي په قزاقستان باندې، په ایران باندې او پاکستان باندې چې مقدار یې ډېر کم راځي.
بله، شینواري صاحب، پاکستان سره موږ په نورو برخو کې هم قراردادونه لرو، البته په سوداګریزو چارو کې. که چېرته غنم او اوړه مستقیما د هندوستان نه د ایران د لارې افغانستان ته واردېږي، دا به زمونږ سوداګریزې چارې د پاکستان سره په نورو برخو کې اغېزمنې نه کېږي؟
زه فکر نه کوم، ځکه د پاکستان لپاره افغانستان یو غټ مارکیټ دی. هغوی د یو تولید لپاره نشي کولی چې خپل ټول دغه بازار خراب کړي، ځکه چې اوس موږ وګورو په حدود د 2.3 میلیارده ډالره د پاکستان توکي افغانستان ته راځي. نو په دې اساس باندې د ورو او د غنمو مقدار پکې ډېر کم دی، سره د دې چې شاید دوی فشارونه راولي چې د هند لارې نه که د پاکستان د لارې، د هند نه چې د پاکستان په لارې باندې که موږ غنم راوړو ځینې نور تولیدات راوړو هغې ته مشکلات یو څه ایجاد کړي. ولې دوه طرفه تجارت کې چون د هغوی دپاره یو بازار دی چې د همدې په وسیله په سلهاو زره خلک د غوی په کار باندې مصروف دي. کچیرته دغه دوه طرفه تجارت کې مشکل ایجاد شي نو سره دې چې افغانستان ته نقص رسیږي قیمتونه به اوچت لاړ شي. ولې نقص زیاتره پاکستان ته رسیږي چې د هغوی په سلهاو زره خلک بېکاره کېږي دې سره. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې دومره غټ اقدام به پاکستان واخلي. اول خو باید دغه ارقام درست شي. 1.5 میلیون تنه غنم منګه د هند نه ندی وارد کړي او نه د هومره تقاضا زموږ بازار کې شته. وو که چېرته د ایران د لارې نه راشي دغه غنم منګه بیا کولی شو چې خپل غنم نورو ملکونو ته هم صادر کړو چې زموږ صادراتو ته ګټه کوي، ځکه که منګه په ارزانه قیمت د هند نه واخلو او زموږ خپل غنم نورو بازارونو ته ولېږو چې د تجارت بیا یو بخش دی، هغې بیا منګه کولی شو چې ګټه لاسته.
بله شینواري صاحب، تر اوسه پورې د هند سره داسې کوم تړون په سوداګریزه برخه کې نه دی لاسلیک شوی چې 1.5 میلیون ټنه غنم د افغانستان ته د پاکستان د لارې راشي؟
نه، داسې کوم قرارداد من هند سره تر اوسه پورې نه دی لاسلیک کړی.
ډیره مننه، ژوندی اوسئ،
خوشحاله اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د ټولنې یا یو ایس سی ای د برخوالو هیوادونو اساسي ژمنه دا ده چې د بیان د ازادۍ ضمانت دی وشي. نه په دې کې د افرادو هغه حقوق شامل دي چې غواړي معلومات تر ګوتو کړي، هر ډول مفکورې او معلومات ورکړي، بې له دې چې سرحدونه په نظر کې ونیول شي، چې که دا شفاهي وي، لیکلي وي یا چاپي وي یا د هنر په بڼه وي او یا د مطبوعاتو له لارې وي، نو دا د کس د انتخاب پورې اړه لري. د اروپا د امنیت او همکارۍ په ټولنه کې د امریکا سفیر دانیل بیر ویلي، له بده مرغه په دغه ټولنه کې د دې ژمنې احترام د ډیرو کسانو لپاره نه دی شوی. په تیره یوه لسیزه کې په روسیه کې د خپل کار له کبله یو شمیر خبریالان وژل شوي دي، مګر ډیر کم شمیر مرتکبین یې نیول شوي دي یا تعقیب شوي دي. امریکا د دغه هیواد له حکومت نه غواړي چې هغه کسان د قانون منګولو ته وسپاري چې تور ورباندې لګېدلی وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په دې وروستیو وختو کې د مطبوعاتو په قانون کې تعدیل توشیک چې دا به په مطبوعاتو باندې خارجي ملکیت له 50% نه 40% ته راټیټ کړي. احتمال لري چې دغه نوی قانون به په روسیه کې مطبوعات لا نور پسې کمې درجې ته ورسوي چې لا د پخوانه د داسې بې وړې ډلې په لاس کې دي چې د حکومت سره نږدې اړیکې لري. امریکا د ترکی حکومت د هغه اقدام ستاینه کړې ده چې په هغه قانون کې نسبی نرمښت دی چې حکومتي چارواکو ورنه د انټرنیټ په برخه کې کار اخیسته. امریکا د ترکی له حکومت نه غواړي چې د انټرنیټ په شمول د بیان د ازادۍ په ټولو برخو کې د جهانی حقوقو ملاتړ وکړي. دا اوس د او ایس سی د ټولو برخوالو هیوادونو لپاره وخت دی چې خپلې ژمنې پوره کړي او د بیان د ازادۍ احترام او ملاتړ وکړي.
تاسو سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک له لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم سکندرې له ولسوالۍ نه.
شنه راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښت لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غواړی د شنه راډیو په خبرونو کې برخه واخلي، زمنګ د سټډیو شمیره ده 001-202-619-3136. او درنوندونکو، په همدې سره زمونږ د لمړنۍ نیم ساعته خبری خپرونې مطلب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته بیا هم تازه خبرونو او رپورټونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. خو د خپل رادیوګان تر څنګ اوسئ. د دری همکاران راغلي دي، دوی به هم نیم ساعت ستاسو په خدمت کې.